د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الخامنی پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړی ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوړه او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الخامنی یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 18 کاله شوتل شوی دی. دوی ویلی دی چې الخامنی د القاعده شبکې د منسټی شوډونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو او هغه له ابن لادن سره یو ځای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لسرو لشکرو سره جګړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي د مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل اکسپان یا پخواني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دغه سازمان ویل دي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکو په اړه دوی اندېښمن کړي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفی او لوی اختر درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي، خو د دغو رخصتیو کره نیټه نه ده یاد کړې. دغه وزارت په خبر پڼه کې چې نن یې په ټویټر خبره کړې ده یا پر ایکس شبکې خبره کړې، پکې ویلي دي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزې پر بنسټ اعلان کړي دي. د طالبانو ستر محکمې د جون په ومه په یو جلا خبر پڼه کې راتلونکي یکشنبه د عرفی او دوشنبه د لوی اختر ورځې اعلان کړي. د عرفی او اختر یادې نیټې له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړي دي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه یې خپاره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقیف شوي.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونی پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري. په شلوروز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا وروسته به افغانستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنونکو بیلابیل غبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکي اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیله لري کنه؟ په خپرونه کې به پرې پوه شي. او د خپرونې په دویم نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خپرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان له راتلونکو سیالیو کوو. ټاکل شوی ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان درېمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یوار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده. دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کوم لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې نه لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 1650 منډې کړي دي او 88 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. هم په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځ نړیوال جام په دویمې سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالۍ ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 4 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ اچونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر ټولو توپوهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 40 او عظمت الله عمرزي چټک 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې ټرینټ بولډ او مت هنري دوه د لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن پیلپس وو چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په دوو سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپ اچونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې پر روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې ټول هیوادوال ته د دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډېر خوشاله یم چې ټورنمنټ دوه میچونه مو ګوډوړ او مو ګټه او را روان میچونه ته ان شاء الله ښه صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میاس ساتي چې دا نور میچونه مو ګټو. مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر وروستیو بریا وروسته لا هم سخت کار ته بللې ده. هغه ټینګار کړی دی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسي او په ډېر دقت سره په راتلونکو سیالیو کې لوبې ترسره کړي. هغه ویلي دي
انا نه چوس کړی دا ځکه چې موږ له ډیرو ورځو په کمپیوټر باندې جوړ شوی یو. موږ په کمپیوټر نه جوړ شوی موږ چې دا نېچرل ده خو کوم خپل ځان نه پیژنو. اوس په پورې موږ دا پوره خپل ځان نه پیژنو. موږ پوره خپل ځان نه پیژنو دا سیمونه په خدای پوره کوم ته زم راشي بیا هر یو ورځ خپل ځان سره سوچ وکړي چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ته پاره دا خبره اوس راځي. موږ دې دې کې سړی ځای کې دې بغیر سوچ یو خالی کی رہی کہ نہیں رہے منہ خال کو سرکار اپوزیشن هر څوک یې اسټرالیا انګلند انډیا بل هر څوک چې موږ په هغه سرکار نه شو نه دا موږ سکلز باندې موږ کار کوي شو نه دا موږ سکلز موږ کموي شو خو موږ به خپل ځان ته ګورو چې موږ څه شو چې اپوزیشن ته ماتې ورکړو. هغه موږ د دوه میچونو کې خپلې موږ چیرې شو موږ ډېر زیات سکلز دي ډېر زیات ټالنټ دی خو که موږ لږ نورم چې لکه نه کوی شو مطلب ریزلت مهم نه ده. نو وړو وړو شیان دي هغه باید موږ ښه کړو. ګورې نن په میچ کې موږ 11 لیدو 11 ډېر زیات شی دی. هغه انډیویژلي هره لږ وګورې چې دا 11 ولې لیدو زه نه احمد نه نه محمود ته ویلی شم چې ته ولې لیدې دا ته ولې هغه انډیویژلي باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا 11 ولې لیدو فیل کې دیشې کې لږ موږ کمزوري ونورم لکه یو ورځ سنډر ما په دغه درې ورځ هغه کې ندی په اورلي کې ورنه کړو ما په کې کړو درې ورځ هغه ډېر سم ما پیدا کړی ته مې دوه سم لیدل لکه کوم کلوز میچ زیګا نه او دا هغه کې په بلران ته پینځه په بلران دل ما ډېر زیاتې ده کوشش وکړو چې یو پر سپورټ ټیم افورت دل دی زمون هغه ټیم او اخیره کې په بلران ته اټه موږ له ورغلو او فیلډران پینځه ته باندې یوشه چې زماده زیات په خوښوي دوه میچونه کوي او زه همیشه در نامه غشه غواړم هغه انرژي ده خوند هغې ته چې په لسم ور روان د ابراهیم او ګربز دوه تورنځونه داسې کېږي لکه اوله ورځ نګوشي تازه ته دي په فیل کې موږ داسې کار چې موږ بار پسې منډه وو بار موږ ته نه راځي زه پسې منډه وم زه یې منته نیسم او بیت رکوم خو دا شوی چې همداسې کنټینیو ساتلو نه چې موږ یو دوه میچونه ټوکړو دا بهترین ساینو د ځلکه هر شی موږ ټول سټیسفای چې موږ هانډه پر ټیپ باندې تکړه ده خو هغه کله مهنت وکړه هغه چې رزلټ نه راکړ او د دې یو خبره ده چې ګراوند دې هغه مطلب دا چې موږ باید خدمت وکړو ول دا پرفارمنس اپ اینډ ډاون دا هر وخت دی خو کنسیسټنسی مسلسل پرفارمنس دا شي چې ته په دې ځای ولې ولې ستې همبل ستې ګراوند دې او موږ به زه ټیم ما شکری باندې کوم کوم خبر خبر درنه ونه شي کوم دا څه خبره خبره ونه شي جوړول الله مون نه ناراضه شي پاره باندې دې چې موږ الله نه موږ د امتحان دې موږ ولا دې خلکو ته دومره کامیابی میرا به دیو څه کا او موږ خو به کوم زړه ما شي اما را بس اسو انشاء الله سیدا کین جوړ کړئ کوم خبره سبا بس کوي جو سويچ اون دته بس دا لاړ دې شو استری او ختمه نیکست میچ
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الراونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د آی سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د آسټرالیا له مارکس ټاینس یې دا مقام نیولی دی. دغه راز د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان درېیم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسېدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپ وهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستي دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپ وهونکو کې به راشي. د ولده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې به د لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. شلوریز نړیوال جام کې یو اربع په پاکستان د هند برې د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوړ لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. هندي لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 160 منډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې تر شپږ 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارس رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول 160 اورونه ولوبول خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 114 منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 110 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه زریدونکی توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جامونو کې وم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شلوریزه سیالۍ کې هند ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له رسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهم لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاده سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی ان جی او ویست انډیز سیالي کړې ده چې ویست انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسېده خو په سوپاور اوور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړی سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی ان جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي وګټله او پنځه ماتې ورکړه. د آسترالیا اومان سیالي بیا د 9 منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې دماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده، خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د 5 وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د 12 منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په 4 منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلادیش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د 6 منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د 134 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د 6 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې 8 ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د 2 وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلادیش ته په 4 منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي چې ګټلې هغه یې کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت له امله ترسره نه شوه چې په مساوي توګه تمام شوه. آسترالیا بیا د 9 وکټو په توپیر نامیبیا ته سخت ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکې اونۍ سیالي ترسره شي. دغه راز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلادیش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکې اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا ووایو چې تر دې دمه په 4 ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. پاکستان په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي چې 2 نمرې لري. کاناډا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې ده، 2 بایللې دي او 2 نمرې لري. او ایرلند په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپلې وروستۍ 2 سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا آسترالیا تر ټولو مخکې ده چې 3 سیالیو کې 3 سره ګټلې دي او 6 نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلې دي، یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او 5 نمرې لري. دغه راز نامیبیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي او 2 پوینټونه لري. انګلند په 2 سیالیو کې 1 بایللې، یوه یې د ورخت له امله نه ده ترسره شوې. او عمان بیا په 3 سیالیو کې 3 سره بایللې دي. کچېرې د انګلند لوبډله خپلې راتلونکې 2 سیالۍ وګټي نو د خرن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 4 نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر 5 لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې 3 دی. د یوګندا لوبډلې بیا په 3 کې 1 سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي 4 دی او 2 نمرې لري. پی این جی بیا په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه 1 سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده، خو دوی نیټ رن ریټ ماینس 4 دی. او په وروستي ډی ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا 2 غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یادې لوبډلې 3 سیالۍ وکړې او 3 وړې وګټلې. بنگلادیش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپورت یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال، نیدرلند او بنگلادیش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان له کویت ماتې وخوړه، خو آسیا جام ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. د فوټبال د نړیوال او آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 11 نیټه له کویت هیواد 1-0 ماتې وخوړه او نیغ په نیغه یې د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویت ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله چې په پایله کې کویت او قطر آسیا جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویټ سره برابر روان و، خو د لوبې په دویمې نیمایي په یو اتیایمه دقیقه کې د کویټ لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې درېیم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د څلېرویشت لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په پنځمه نیټه پیل شي او د 2026 زیږدیز کال تر یو درشتمې نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ځانګړې مرکه درته خبرو. د مرکې میلمه مو د کرکټ لوبې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شویو سیالیو او راتلونکو لوبو غږېدلی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمد زید صاحب، خبرونې ته بیا هم په خیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند د سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړې توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه اونې کې هیله می ومنو. بالکل خورا مهم د دې ډېر زیات تاثرات دی. اول تاثر خو یې دا ده چې زمونږ مورال ورسره ډېر ښه کېږي، موږ هغه کانفیډنټ پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. زمونږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلی سو لکه ورلد کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاسټ بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډېر ښه ځلېږي. دا ټیم خو دې ډېر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شل اووریز کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پرېشر لپاره ډېر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټ بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي موږ ډېرې ښې دي. یوه برخه چې ده هغه کې لږ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي، میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي. دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین اهمیت خورا مهم ده، ارزښت ده چې دوی د غذای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان موږ ته منډې نه جوړوي، نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو دپاره کم از کم 160 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لرئ چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي نور توپ وهونکي به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي؟
بالکل، دغه ځای د یېرې ځای ده چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټیږي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویلې نبی او له ګلبدین سته سینی لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید را مخکې سي. او که چېرته بیا هغه نه کوي نو بیا ډېر کم رنځونه چې چېرته موږ 8 رنځه پراور د خپل بالینګ لپاره ونه لرو، موږ هغه میچ بیا په شل اووریز کې بیا ګټل موږ ته سخت سي. دغه یو داسې ځای ده چې د بیټینګ برخه د موږ د ټیم کمزورې ده، او الان کې دی بیټینګ ټیم درته خیمه دوه کسه به کې ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دی. نه دی منګه دی بیټینګ ټیم برخه څه ده، هغه زیات درمدار په راونډران دا ول راونډران په کار دي چې دی بیټینګ دی برخه پروپر ذمہواری واخلي.
نور تو په هون کې لا ګربز او ابراهیم څنګه الهام اخستل شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي؟
بالکل، کرکټ خو یو پیر لینک کلوب دی، مرګره له مرګري نه ډیر زیات زده کړه کوي. نو باید زده کړه څه سي، هر سایه د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ سي. څوک به په یو انداز منډي جوړي، څوک به بل انداز منډي جوړي. په آخري کې مطلب او هدف دا ده چې څومره ټوټل منډي موږ بل ټیم ته جوړولی سو. نو څوک په هر انداز باندې جو منډي جوړي، کا په ماډرن کرکټ یې کا په اولډ کرکټ باندې، په ان کې ریزلټ موږ د منډو جوړولو ده. دا کې څوک په اولډ طریقه کولای سیم و دې کې و دې افغانستان د کرکټ لپاره زوم سم منډي ډېر ضروری دي. سپیران لپاره موږ باید منډي ولرو، د خپل بالینګ ټیم لپاره باید یو څه تعداد رنزونه باید موږ ولرو سو دغه منس کې منګه بالینګ وکړو.
کچا هم ورسته دوه سیالي په خط تفاوت افغانستان ګټلې دي، خدا شي درته نه بریخي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده.
بالکل، د افغانستان د لوبډلې یو نقطه باندې منګه غږېدای سو چې ډېر زیات ول راوندران نشتون او د بیټسمنانو نشتون، دغه توازن څه ده د پیوکسه حلقېږي چې سر راوندران ذمہواری واخلي د بیټینګ کولو. مین سکل سی منگا ورتا وایو، یو سیکنڈ سکل یو مین سکل سی، اغا مین سکل یا اغا کچوک باید راوند ران باید دی بیٹنگ دی برخی زیادا توجہ کی سی بیٹنگ کی دوی خپل کار کردگی وخی. بعض وقت کل راوند ران چیتا خوب آلین کی بیا بیٹنگ امرا پوکس سر نکی، خو پکار دی سی دا غزی مواری که دوی هر سمرا خوب آلین کی نو دی بیٹنگ زی مواری زیادی و پوکس سیال تدیری.
کته د افغان لوبډلې په ولس کسیز ترکیب کې دی او یا دوه بدلون وړاندیز کوي، هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي؟
یو ولس کسیز لوبډلې کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلای شي، هغه سپینر زیاتېدای شي او راونډر به کمېدای شي. هم په هغه صورت کې چې موږ د پیچ مطابق دا ادلون بدلون کړو، نور داسې سپیشل څه شی نه دی په کار په داسې حساسو وختونو کې. کوم ټیم سے گٹی ہے کہ ڈیز جا چینجز کول ہم خبر نہ.
یو بل مهمه مسله دا چې د افغانستان د چټک توپ چون کو کریډیټ خلق براو ته ور کوي. آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپ چون کی جوړې دای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ور کول پکار دی؟
بالکل، براو ته کریډیټ ور کول نه دی پکار، یو څه خبرې به کړي ل خبرو نه و پرسن زدا کړه کیږي، ل خبرو نه زیات زدا کړه کیدای نه سي. عملی کار د پاره د سره وخت نه و، صرف معلومات او تجربه به اسی لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکیسه کړي. دا هغه خلک په غلطی دی چې څوک کرکټ نه پوهیږي، نو کریډیټ څه ده؟ بالکل، حمید حسن ته یې ورکول پکار دي چې له دوه درېو کلونو لګیا ده، ټیم ته بالران سره لګیا ده، په مختلفو برخو یې کار کوي، په ډیولپمنټ سټیجونو باندې یې کار کوي. دا د لسو ورځو کوچیز او د دوو ورځو کوچیز دی، سن ادون بدون هېڅ شی نشي راوستلی. کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېسټن پاکستان ټیم کوچ ته څه بدلونونه راوستلي دي.
د پی این جی او په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړاو اټکل څه دی؟
بالکل، ګټوبه دواړه لوبې سي دي. اټکل دا ده چې ویسټ انډیز څومره هارډ هټینګ کوي، دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډېر ونه چلیږي که چېرته موږ ته لږ سپورټ ملاویږي. فاست بالینګ برخه هم ښه ده، صرف به مسله چې ده موږ بیټنګ ته یو څه مقابله پکار ده، په تھرو آؤٹ د ټول ټورنامنټ کې ورته پکار ده چې یو څه مقابله وکړي. نور موږ پاس بالینګ سپین بالینګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي.
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده، اوس مطمئن چې افغانستان به تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي؟
بالکل، امکان خو ډېر دی. څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و، څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم لمنګ سره ډېر یاري کې لګیا ده، وکټې د موږ په خوښه، ګروپ د موږ په خوښه ده، یعنې د موږ د ټیم د مطابق ګروپ نیوزیلینډ داسې ډېر پخوانه ویل کېده چې موږ بې ووهو په ویسټ انډیز کې په سپینر ټریک. همداسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح سي، که د موږ مډل آرډر بیټسمینان او څه نور داسې واړه مسائل ټیم کې راجوړ شي، نو موږ سیم فائنل ته تک چانسز ډېر دي. او موږ به مختلف کنډیشنونو کې اوس لوبه کوو. ویسټ انډیز لوی ملک دا، مختلفې جزیرې لري، چې لږ د کنډیشن دپاره سم پلانینګونه وسي.
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په دې سره د رواني و نئی لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.